دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړې دا مهمه خبرونه سرټکی د بلوچستان حکومت له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو خواست کړی دی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرسته وکړي. د کراچۍ پولیس وایي چې له متحده قومي مومنټ سره له اړه لرونکي یو قاتل په ګډون یو شمیر کسان نیولې دي. او افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونسي له امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته معنا ونه لري. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو خواست کړی دی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرسته وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د یادو سیمو له 15 ورځنۍ دورې وروسته د سې شنبې په ورځ نوښته په کوټه کې خبریالانو ته وویل په لومړیو دوو ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچ ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو، خو اوس د مرستو ویشل روان دي.
پہلے دو دن ہمیں مسئلہ ہے لوگوں کو مشتہ داستون پیدا سوچے موج زلزلہ ځپلو کی خیمے تقسیم کرے خلق راغلل او هغوی هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موج عوامی رابطہ مهم پیل کړ. خلق مراو غشتل او له هغوی سره مخبرې وکړي. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پیل کړل.
ډاکټر مالک بلوچ ویل د 23 سپتمبر په زلزله کې ټول اواران او کچ زیال زیات زیانمن سوي، چیرې چې ټول 402 تنه وژل سوي او شاوخوا 800 ټپي سوي دي. د پاکستان په ستر اقتصادي او کاروبار شهر کراچۍ کې هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان نیولي چې نیول سوي او 4 کسان د پولیسو سره د مقابلې پر مهال وژل سوي هم دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پولیسو مشر ویلي د کراچۍ په عملیاتو کې له متحده قومي مومنټ سره اړه لرونکي یو قاتل هم نیولی دی چې د وژل سوي خبریال ولی خان بابر وکیل نعمت الله رندوای وژلی و. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونسي او افغانان مصروفه ونه اوسي له امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته د منلو وړ نه وي. ولسمشر حامد کرزي د ناصر قوم له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې وویل چې د پردیو له احتجاج څخه د افغانستان د خلاصون یوازینۍ لاره زده کړه او تعلیم دی. حامد کرزي وویل زنن له تاسو سره د افغانستان د یو ارمان خبره کوم چې دا ارمان د پردیو له احتجاج څخه د دې خاورې خلاصول دی. حامد کرزي د ناصر قوم مشرانو وهڅول چې له هر څه وړاندې د خپلو بچانو زده کړې او تعلیم ته پاملرنه وکړي ترڅو افغانستان د علم او پوهې د ترلاسه کولو له لارې د نورو له احتیاج څخه خلاص شي. د افغان ولسمشر حامد کرزي سلاکار ستر جنرال عبدالرحیم وردګ له خپلې دندې استعفا ولسمشر حامد کرزي ته لیږلې ده. ستر جنرال عبدالرحیم وردګ یو کال وړاندې د دفاع د وزارت له سرپرستۍ استعفا کړې وه او بیا د ولسمشر حامد کرزي سلاکار ټاکل شوی و. د ده د استعفا پاڼه رسنیو ترلاسه کړې ده او پکې له ولسمشر حامد کرزي څخه مننه شوې ده، خو د استعفا علت پکې نه دی ښودل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت څرګنده کړې ده چې د سې شنبې په ورځ 3 پوځیان افغانستان ته استولې دي. د یاد هیواد دا ځواکونه به په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک ایساف تر کمانډې لاندې د 2014 کال تر په اپریل پورې خپل ماموریت ترسره کوي. آذربایجان له 2002 کال په افغانستان کې سرتیری لري. د امریکایي حکومت لخوا د یو شمېر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویم ورځ ده او داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډیر لري دی. سپین ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما به داسې قانون رد کړي کوم چې یوازې د نېشنل پارکونو او زړو خلکو لپاره پروګرامونه بحالوي. د سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل سوي چې دا محدودې هڅې جدي نه دي او دا د یو حکومت چلولو لاره نه ده. تر دې وړاندې ولسمشر باراک اوباما جمهوریت غوښتونکي په اوولس کالو کې په لومړي ځل د حکومت په جزوي تړل کېدو تورن کړل.
They've shut down the government over an ideological crusade to deny affordable health insurance.
دوی جمهوریت غوښتونکي په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره تعطیل کړل چې میلیونونه امریکایانو ته داسې روغتیایي بیمه چې له وسه پوره وي ورنه کړل سي. په بل وینا دوی جزیه وغوښته او یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې جمهوریت غوښتونکو د ده د صحت د خدمتونو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. جمهوریت غوښتونکو بیا د ولسمشر باراک اوباما پر ډیموکراټانو تور لګولی دی چې له خبرو اترو یې انکار کړی دی. د امریکا د یو شمیر افاقي ادارو تړل د دوشنبې له نیمې شپې پیل سو چې په دې هیواد کې د مالي کال پیل هم دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي کې چیرې هیواد یوازې پاتې سو هم ایران به پرنږدي چې اټومي وسلې جوړ کړي. نتنیاهو د ایران ولسمشر حسن روحاني د تهران د رژیم یو وفادار نوکر وباله.
The strategy which enabled Iran to advance
the strategy وړاندې کوم کې د چې لمخي ایران د اټومي وسلو پروګرام د ډیپلوماټیک پردې شاته په نرم خبرو مخ تړي او زپوج پویژم چیروانی د امن نجات په چیر نه دی. خو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د دوی یوازنې تو پر پدې کې دی چې احمد نجات داسې ایو لکه لیوه چې د لیوه جامې غوستوي او روحاني داسې دی لکه د لیوه چې د پسه جامې پتنوي. بل لورته په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیفی وویل چې د نتنیاهو خبرې احساساتي او له فتنې ډکې دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري او د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلي د زلزلې له کبله 15000 کورونه وران شوي دي. نوموړي له مرستندو ادارو د همکاري خواست کړې دي. بلخوا په کراچی کې هدفي عملیات دوام لري. د کراچی د پولیسو مشر وايي د وژل شوي خبريال ولي خان بابر د وکیل د وژنې په تور یو قاتل نیولی چې له متحده قومي مومنټ سره تړاو لري.
آج رات هم نه ایک مرزر پکړه اور اس کا تعلق ایم کیو ایم سے متحده قومي مومنټ سے.
د خبر ایجنسی د خوګخیلو قبیله وګړي وايي چې په تورخم کې د دوی د ترانسپورت اډا له تیر 15 میاشتې راهیسې تړل شوی چې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی.
خبره د تورخم د اډو د چګوم د خوګخیل د تپې مشترکه ملکیت او خوګخیل تپې ته ډیر زیات مدني تر حاصل لګي او په دغه مدني باندې صرف او صرف د غریبا او د بیوسه او د کندو روندو دغه گزاره په دې باندې رواني.
پروان خبرمره کې مو د ننګرهار غنیخیل ته هم بیایو چیرې چې یو مو د پاس د ټنګ ټکور محفل جوړ شوی دی.
د غنیخیل ته خوشحالي واغې ده. پر غلی مون خو په دې ډیر خوشاله یو چې دغه سیمه کې امن دي. نو زمون خو سوال دی چې په ټوله پښتونخوا کې د الله پاک دغه سیمه را ولي چې د پښتنو غ ډيري او وجري ژوند شي.
پروان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ لمشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو خبرونې اوریدلی شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو د پیل لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوړ نیولې دي. په دې خبرونه کې په لومړی سر کې د خپل خبريالانو څخه د سیمې په اړه تازه حالات ټولو او وروسته به تاسو ته راپور ناوړو. په لومړی سر کې ورځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر زمر سره د ټلیفون پر لیکدي. سراج ظهیر سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
سراج ظهیر د پیټرولیم وزارت په پاکستان کې د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان کړی وو چې دا غوړسته د دغه هیواد سپریم کورټ د هغه نوټیس اخیستې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې په دې نوټیس کې څه ویل شوی دي، آیا دا یو غیر قانوني ګام پورته کړل شوی دي که څنګه؟
جی احمد شاہ، څنګه چې تاسو ویل نو تیر ورځ کې د حکومت لخوا د بجلی او د تیلو په نرخونو کې د کم اضافي اعلان شوی وو او هغه د پرون ورځې نه عملي کړی شوی وو. د هغې پر ضد هم پرون چې دی د پاکستان سپریم کورټ د خپلې اندې نوټس واغستو او په درې کسي بینچ کم دی هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د دې کیس اورېدنه وکړله. هغې د دې ګرانۍ چې کوم دی په مختلفو پهلو باندې غور وکړو. هغوی ویل چې موږ یو طرف ته وګورو نو په عالمي منډۍ کې چې دی د تیلو نرخونه کمیږي او په پاکستان کې سیوا کېږي. دغه شانتې د بجلی په نرخونو سیوا کول وویلې چې بجلی چې کومه ده هغه مالدار خلک پټي خپل بلونه نه جمع کوي او د دې زور چې کوم دی بوج چې کوم دی هغه پولیس باندې په غریب پولیس باندې غورځولی شي. نو دوی وویل چې موږ د دې نوټس اخیستی دی او په دې باندې چې دی که چېرې دا غیر قانوني وګرځولی شو د دې اوس نن به بیا اورېدنې نو دا به کل عدم ګرځولی شي، دا به غیر قانوني ګرځولی شي او د دې به سپریم کورټ ویل چې دې خلاف به موږ عبوري فیصله جاری کوو. نو نن چې کوم دی نو د دې فیصلې اورېدنه روانه ده دا وخت او د دې به دا فیصله کولی شي چې دا غیر قانوني دی او دا ریټونه واپس اخیستل کیږي او که نه. دغه شان بل طرف ته چې دی نو احمد شاکر ته سده ویم نو په ټول پاکستان کې د دې پر ضد باندې د دې نرخونو سیوا کولو پر ضد باندې ترانسپورټرانو او دغه شانتې نورو خلکو هم احتجاج پیل کړی دی او وایي چې دا نرخونه دي دا زر تر زره کم کړی شي. د بجلی په نرخونو باندې هم چې دی نو د پاکستان ولس چې کوم دی هغه په مختلفو ښارونو کې مظاهرې او درنې پیل کړي دي. دغه شانتې سیاسي ګوندونو له دې تر څنګه چې دی نو په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې هم چې دی نو تحریک التوا جمع کړی شو او دې غوښتنو وکړی شو چې په فوري توګه دې دا نرخونه واپس واخیستل شي، ځکه چې تقریبا 15 روپۍ یا 16 روپۍ چې دی نو هغه د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړی شوه. دغه شانتې 15 روپۍ د بجلی د یونټ په سر باندې اضافه وکړی شوله. نو دا د غریب عوام لپاره چې دی دا ډېر افسوس خبره ده او ډېر پریشانۍ خبره ده، ځکه چې ندی د خبره به په هر یو شیز کې د هر یو شیز نرخونه سیوا شي او ګرانۍ کې به نور اضافه وشي.
ډېر مننه سراز هیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري او سرزو د راپورونو پر لور. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي اوسنۍ زلزلې په صوبا کې 15,000 کورونه نړولې او هم دومره کورنۍ متاثر کړې دي. ملک بلوچ له قومي او نړیوال موسسو څخه خواست کړې چې د زلزلې ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې د مرستې ورسره وکړي. دا خبرې نوموړي د زلزلې ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته پرون په کوټه کې له خبريالانو سره کړې چې زموږ خبريال خدای نور ناصر یې په اړه تفصیل راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د سپتمبر د 14 نیټې تر زلزلې وروسته چې اواران او کیچ سیمه یې د چارواکو په خبره زیاته متاثره کړې، د بلوچستان حکومت د سې شنبې په ورځ له نړیوالو موسسو سره سره له ملګرو ملتونو هم خواست وکړ چې د زلزلې ځپلو سیمو په بیا ودانۍ کې ورسره مرسته وکړي. د یادې صوبې وزیر اعلی چې د زلزلې ځپلو سیمو 15 ورځنۍ دوره یې کړې له خبریالانو سره په یوه خبري غونډه کې وویل په لومړیو دوو ورځو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو له ورته مشکلات وو، خو د ده په خبره اوس یې پرې تر ډېره ځایه قابو موندلی او امدادي کارونه په ټولو سیمو کې روان دي. په لومړنیو دوو ورځو کې موږ ته دا ستونزه پیدا شوه چې موږ په زلزله ځپلو کې خیمې تقسیم کړې، څه خلک راغلل او هغوی هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موږ عوامي رابطه مهم پیل کړ، خلک مراو غوښتل او له هغوی سره مو خبرې وکړې. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پایل کړل. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل اواران هغه بلوچ میشته سیمه ده چې د ده په خبره په تیر لس کاله پکې هیڅ حکومت نه و او د ټولو سرکاري ادارو مشران له هغه ځایه تښتېدلي وو او هیڅ یوه سرکاري اداره هم فعاله نه وه. د دې زه تاسو ته یوازې یوه بېلګه درکوم او هغه دا چې هلته زموږ د لیویزو 140 پوستې وې، خو په حقیقت کې یوازې 3 پوستې فعاله وې. هلته نه هم د سیاحت په څانګه کې څوک وو او نه په بل کومه څانګه کې. نو موږ چې په اواران کې په کومو حالاتو کې امدادي کار پایل کړ، هغه بیخي زیات د ویرې ماحول وو. د بلوچستان وزیر اعلی زیاته کړه په اواران او کیچ سیمه کې په دې زلزله کې ټول 402 تنه مړه شوي او شاوخوا 800 ژوبل شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او له کوټ څخه اوس زو د کراچي پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په کراچي ښار کې د مجرمانو په ضد هدفي عملیات دوام لري او د تیرو څورز راهیسي د دغه ځای پولیس وایي چې یو شمیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. په تازه خبره سوی خبر پاڼه کې دوی ویلي دي چې په دغه ښار کې د متحده قومي مومن سره اړه لرونکي یو قاتل هم نیولې دي چې پر هغه تور دي چې د پښتانه وژل سوي خبریال ولی خان بابر وکیل یې وژلی وو. دغه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات ویلی دی د خار په بیلابیلو برخو کې هدفي عملیات روان دي او تر اوسه په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته یو شمیر کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي. د نهې یا سې شنبه په ورځ د کراچۍ د پولیسو په مرکزی دفتر کې خبری غونډې ته په وینا کې اډیشنل آی جی شاهد حیات ویل امنیتي ځواکونو څلور ورځې مخکې د وجل شوي وکیل نعمت راندوا یو قاتل نیولې دی.
آج رات ہم نے ایک مرڈر پکڑا ہے.
دی وای نن شپه مونږ یو وجن کې نیولې دي او هغه د نعمت راندو د وجنې اقرار کړی دی. د هغه سره نور ملګری هم وو. دا نیول شوی تن کاظم عباس رضوی نومیږي او د دې تعلق د متحده قومي مومنټ د یو سل اتاویم یونټ سره دی. شاهد حیات زیاته کړه نعمت راندوا په کراچۍ کې د وجل شوي خبریال ولی خان بابر د کیس په سلسله کې وکیل مقرر کېدونکی وو. نوموړي زیاته کړه پولیس د هیڅ یو ځانګړي ګوند په ضد عملیات نه کوي او د دوی اپریشن یوازې او یوازې په ښار کې د موجودو جرایم پیشه عناصرو په ضد روان دی. د دې ترڅنګ د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د نهې په ورځ د ښار په لنډي سیمه کې د دغه ځواک سرتیرو د یو سیاسي ګوند په دفتر چاپه وهلی او د هغه ځای څخه یې په هندوستان کې جوړه شوې وسله نیولې ده. د اعلامیه تر مخه په دغو عملیاتو کې 14 کسان هم نیول شوي دي چې پکې دوه مشهور هدفي وجونکي ساجد حسین او شمیم هم شامل دي. بلې خواته د ام کیو ام ګوند په کراچۍ کې روان عملیات یو طرفه بللې دي. تیر ماښام د دغه ګوند د مشرانو د بیړنۍ غونډې وروستو خبري غونډې ته په وینا کې د ام کیو ام ګوند رهنما ډاکټر صغیر احمد په دغه ګوند لګول شوي تورونه بې اساسه وبلل او زیاته یې کړه.
وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را
دی وای د پاکستان له وزیر اعظم او صدر نه غوښتنه کوم چې د خدای په خاطر په کراچۍ ښار کې د روانو سازشونو نوټس واخلي. هغه ویل په لانډي کې رینجرز واکونو د دوی په دفتر ناقانونه چاپه وهلي او د دوی د ګوند 14 بیګونا کسان یې نیولې دي. یاد دی وی د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې په مهال په ټولګوندیز کانفرنس کې په دغه ښار کې د هدفي عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغه پریکړې راوروستو د کراچۍ په مختلفو خو کې عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي 13 شپې په حیدرآباد کې د عملیاتو په ترڅ کې 13 مشکوک کسان نیول دي. همدغه راز نن سهار امنیتي ځواکونو د کراچۍ په هبري ور روډ 4 کسان وجل دي. پولیس چارواکي وایي وجل شوي 4 وړه کسان د ناقانونه ډلې غړي دي او دوی د پولیسو سره د مقابلې په محل وجل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری. زموږ غله مشال رادیو څخوري ایف پی خبری اجانس په خپل رپورت کې لیکلي دي کڅم د پاکستان درې سیاسي ګوندونه له وسوالو طالبانو سره د خبرو ژغ کړي، خو په پېښور کې پر لپسې خونړي بریدونه وسول چې داسې ښکاري له دې سره به د امن په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د دې راپور نور تفصیل باندې ساجمل درته واوروي.
ایف پی خبری ایجنس پخپلی رپورٹ کی لکھی دریو نے اڑان دے چې د پاکستان مهم سیاسی گندنو ل وسلوالو طالبان سره د خبرو غږ وکړو نو دغه پلان د خونړیو پیښو د لړۍ لوجې دا وخت لیو لوی خنډ سره مخامخ کاری. په پی خبر کې په یوې اونۍ کې درې چاودنې وشوې چې پکې یو سل او دو سل ویښتنه وژل شو چې اکثر یې عام وګړي وو. اجانس لیکي په پی خبر کې خو نړۍ پیښې څه نوې خبره نه ده، خو په دې وروستیو کې چې د تشدد کومې پیښې شوې دي په هغې کې د پیښور پر کلیسا د سرکاري عملې پر بس او د اتوار پر ورځ په کیستاخوانې بازار کې چاودنو عام اولس ته صدمه رسولې. په پیښور کې یو دکاندار ګل محمد اجانس ته ویلي چې حکومت دې د معصومه خلکو قاتلان د خلکو مخکې سوړند کړي. دغه تن وایي یوه ساده پوښتنه لرم او هغه دا چې حکومت ولې د طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو پیلولو کې زړه نازړه دی. تحریک طالبان پاکستان په دې خبره زور راوړي چې هغې د پاکستانی ریاست پر ضد په جګړه کې صرف پوځي اساسې په نښه کوي او زیاتوي چې اوسني بریدونه د خبرو د تجویز د ناکامه کولو یو سازش دی. خو د هیواد په قبایلي سیمو کې یو طالب قومندان دا منلی چې د پاکستان حکومت سره خبرو هغه طالبان تقسیم کړي چې یا خو د افغان طالبانو مشر ملا عمر او یا له القاعده سره تعلق لري. القاعده سره اړه لرونکي سختدریزي ډلې چې د مغرب او د مختلفو فرقو پر ضد دي د خبرو نه انکار کړي. په پیښور کې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي اجانس ته ویلي دي چې که څه هم تحریک طالبان پاکستان په ښکاره ډول د دې وروستیو بریدونو نه انکار کوي، خو وایي چې د دوی زیات یقین دا دی چې د دې بریدونو تر شا تحریک طالبان پاکستان لاس لري. دغه چارواکي زیاتوي چې طالبان د خبرو نه وړاندې په صوبایي او مرکزي حکومت فشار راوستل غواړي. په پاکستان کې کارپور رحیم الله یوسفزی ویلي دي چې که د دې بریدونو مقصد د امن په خبرو کې خنډ پیدا کول وي، نو بیا د دې بریدونو له وجې مقصدونه ترلاسه شوي دي. رحیم الله یوسفزی وایي د دې اوسني بریدونو وروستو حکومت د زیات فشار تر لاندې دی او د امن د خبرو په لړ کې د اولس ملاتړ بایللی دی. اجانس لیکي یو خوا تحریک طالبان پاکستان د امن په مذاکراتو کې د برخې غستو لپاره شرطونه ایښودي دي چې پکې د قبایلي سیمو نه پوز ایستل، د هغې طالب قیدي ملګري خوشي کول او د حکومت لخوا د ډسبندۍ شرطونه شامل دي. خو بلخوا د پاکستان وزیر اعظم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره تللی و، وال سټریټ جرنال ته یې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د هیواد آئین ومني او وسلې دې وغورځوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. کچیرې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه کیږي، نو بیا به د ممکنه پوځي عملیاتو طریقه کار یا میکانیزم څه وي، او دا ډول له دې وروسته به بیا په پاکستان کې تر کومه حد امنیت یقیني سي؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند یو راپور جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پېښور کې پرله پسې ځانمرګي او بمي بریدونو شاوخوا یو نیم سل کسان وژل. له دې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نشي بتلی. پوښتنه دا ده که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کیږي، نو بیا به د پوځي عملیاتو طریقه کار یا میکانیزم څه وي؟ په دې اړه د پوځ پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي لومړی باید چې په هغو سیمو کې عملیات وشي چېرته چې د طالبانو مرکزونه دي. د په خبره له دې عملیاتو وروستو بیا حالات قبو کېدای شي.
اول بس صرف فوجي آپریشن هغه ځینو کې او دغه کې په کار دی چې کوم ځای کې د مرکزونه دي، د دهشت مرکزونه دي، کوم ځای کې د دې تربیت کېږي، کوم ځای نه دي خلک ځان سره ساتي او هغه بیا مخکې لېږي. چې ته دغه سپیس دې ته ډینای کې، نو مسله به مینجبل لیول ته راشي. سوات چې دی که نه، سوات کې خو واقعات خو کېږي، دا خو نه وایم چې سوات کې بالکل داسې امن دی چې ایسم نه کېږي. تاسو هلته هم ګوره یو نیمه واقعات دوه واقعات داسې کېږي، نو خو مینجبل دی. ما ته خو تاسو باجوړ ګوره، که دیر ګوره، که سوات ګوره، نو دا مینجبل دی.
محمد صاد وایي کله چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه ختم شي، نو تر هغې وروستو به بیا دا ضروري وي چې په قبایلي سیمو کې نافذ قوانینو او اولسی انتظامیه کې اصلاحات وشي، چې دا رنګ په دې سیمو کې د وسلوالو ځایونه په بشپړه توګه ختم شي او حکومتي عملداري قائم شي.
سپیشل کورټس به جوړولي، لیجسلیشن به د پاره به کیږي، د کې عدلیه به کې ډېر لوی تعاون به کې ضرورت ریفارمز به راځي، لکه فاټه داسې نه شي پاتې کېدی چې هلته قانون چلیږي نه، فاټه ریفارمز به راځي. نو دا یو ډېر اوږد دغه دی. خو فوج به تاله هغه سپیس درکړي، هغه تاله به انوایرمنټ درکړي چې ته پکې دغه کارونه پکې بیا شروع کړې. پاکستان خپلې پالیسۍ بدلوي، دا چې د جنگ پالیسي ده، د اینټي سټیټس فوج موږ دغه شروع کړی چې موږ ځای کې چین ته اسلام لیږو، هند ته اسلام لیږو، افغانستان ته دوباره ری ایکسپورټ اسلام کوو موږ، دا به بندي پاکستان.
نوموړی وایي پاکستان لره به پکار وي چې د ښه او بدو دواړو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د تر بندیز لاندې ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید او ځنو نورو کسانو ته په اشاره باندې محمد صاد وویل که څه هم داسې ځنې خلک په هیواد کې ډېر اثر لري، خو د دې باوجود به پاکستان لره بغیر له څه امتیازه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کول وي. بلخو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي. نو دا وایي که څه هم پوځي عملیات به ګران وي خو ممکن دي.
پوځ ته اختیار ورکړل کیږي چې له بیلابیلو ځایونو څخه وسلوال وباسي. کېدای شي چې دا د سوات په طرز عملیات وي، که څه هم دا به مشکله وي خو ناممکنه نه ده.
د دفاعي چارو کارپوه محمد صاد وایي که چېرې پوځ وغواړي نو یوازې په څو اونیو کې د وسلوالو مرکزونه له منځه وړلی شي.
مختلف
نوموړی زیاتوي که څه هم د پوځي عملیاتو په غبرګون کې به د وسلوالو لخوا وخت نا وخت به می چاودنې کیږي، خو د په خبره دا بیا قبو کېدای شي ځکه چې له پوځي عملیاتو سره به د طالبانو زور ختم شي او دوی به منظم پاتې نشي.
ستاسو ستونزې
بچی د شپې جاری د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
از موږ غله مشال رادیو خاوري او زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د خوګخیلو قبیله خلګوای چې په تورخم کې د دوی مشترکات ترانسپورت اډا د تیر 15 میاشتو راهیسی پولیټیکل چارواکو تړلې ده چې لامل د دوی آمدن بند شوی دي او په سلګونه خلګې په مالی توګه متاثر شوی دي. دوی وایي چې د روزګار کومه بل ذریعہ نه لري نو باید دغه اډا ورته خلاص کړل شي. په دې حق له نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر جنسی د خوګخیلو قبیله خلک وای چې په تورخم پوله د دوی مشترکه ترانسپورت اډا د تیرو 15 میاشتو راهیسې د دوه ټیکدارانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې حکومت تړلې ده چې لامل یې د دوی مشترکه آمدن بند شوی دی او اوس د مالی ستونزو سره مخ دي. په دې حکله د خوګخیلو قبیله یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وای
خبره د تورخم د اډو ادا چې کوم د خوګخیل د تپې مشترکه ملکیت او خوګخیل تپې ته چې کوم د ډیر زیات غتر حاصلګي آمدنی تر حاصلګي او په دغه آمدنی باندې صرف او صرف د غریبا او د بیوس او د کندو رندو دغه گزاره په دې باندې روانه کینه. نو اوس خبره ده چې دا تقریبا د 13-15 میاشتو نه دا اډه بند او د قوم په کې هیڅ قصور نشته، حالانکه قوم په کې فریق هم نه روپې د قوم باندې شوی دي. قوم د دغه اډه کولا کړی شي ته د حکومت نه دغه خبره د مطالبه کوي چې اغا د قوم د دغه مسلې نوټس واخلي.
او د خوګخیلو قبیله یو بل مشر عبدالرازق په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ په دې خوشاله یو چې ډیرو کورنۍ او ماشومانو تعلیم په دې پیسو روانو چې آغاز مونږ د علاقې د پر ټول نه لوی بهتره جوړېدا. بدقسمتۍ سره دلته څه مشرانو او دې دوه ټیکدارانو په منځ کې داسې څه خبرې شروع شوې. حقیقت خبره دا ده چې ټیک ده چې هغه دواړو خو خپل منځ کې یو لبړه یو مسله ده. اصل د پراپرټي چې دا خو د قوم ده او قوم غریب عوام ته ډېر لوی نقصان روان دی. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې دې کې غیر جانبدار فیصله وکړه او داسې فیصله وکړه چې د قوم ملکیت قوم ته ورسېږي او دا شی د قوم حق دی د قوم دی او قوم ته والش.
د خوګخیلو قبیله د تورخم ترانسپورت اډې د ستونزې په حق له مشکله د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ طیب عبدالله رای معلومه کړه. نو دوی وویل چې د دغه ستونزې کیس په اف سی آر ټریبونل کې روان دی او چې کله پرې د خوګخیل کام ټول خلک او فریقین سره راضي شي او حکومت ته په مشترکه توګه یوه رای وړاندې کړي نو بیا به پرې فیصله وکړو او دغه ډبه ورته خلاص کړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د انټرنیټ ترڅنګ د فیسبوک او ټویټر لالارې هم تعقیبولای شئ. کچیر تاسو غواړئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه واوري نو پر فیسبوک او ټویټر له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. وخت د سهار 9:30 سپوري وال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د بلوچستان حکومت له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو خواست کړی دی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرسته وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د یادو سیمو له 15 ورځنۍ دورې وروسته د سیشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې خبري اعلان تویل. په لومړي دوه ورځو کې بلتون غشتونکو بلوچو ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو، خو اوس دغه په خبره د مرستو ویشل روان دي. ډاکټر مالک بلوچ وویل د 23 سپتمبر په زلزله کې ټول اواران او کیچ زیات ځپل سوی، چیرې چې ټول 402 تنه وجل سوی او شاوخوا 800 ټپي سوی دي. د پاکستان په کراچي ښار کې هدفي عملیات دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان نیولي او 4 کسان له پولیسو سره په مقابله کې وجل سوی دي. د کراچي د پولیسو مشر شاهد حیات 13 پر سنوي تو ویلي چې دوی له متحده کومي مومنت سره اړه لرونکي یو داسې قاتل هم نیولې دي چې د وجل سوی خبريال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې لاس درلود. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونسي او افغانان مصروفه ونه اوسي له امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته د منلو وړ نه وي. ولسمشر حامد کرزی د ناصر قوم له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې وویل چې د پردوی له احتیاج څخه د افغانستان د خلاصون یوازینی لار زده کړه او تعلیم دی. د امریکایي حکومت لخوا د یو شمېر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویم ورځ د اوداسه ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فند ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډیر لري دی. سپین ماڼۍ ویلي ولسمشر بارک اوباما به داسې قانون رد کړي کوم چې یوازې د نېشنل پارکونو او زړو خلکو لپاره پروګرامونه بحالوي.
دا مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې چې وفاقي حکومت بجلی او پېټرول په نرخونو کې یو دم کم اضافه وکړه، نو د معاشي چارو کارپوهانو مطابق په ملک کې د عام استعمال هر سیز به 30% پورې ګران شي. ادارې مخ کلی کې چې حکومت بجلی او پېټرول قیمتونه د زیاتولو فیصله د IMF شرط پوره کول لپاره کړی ده. ادارې وایي چې نرخ اوچتولو سره د بجلی 140 اربو روپو سبسیډي هم ختمه شوه او دې نه به حکومت ته د 115 اربو روپو ریوینیو حاصلېږي. ادارې زیاتوي چې د حکومت معاشي مجبوریانې په خپل ځای، خو نرخونه سیوا کول سره حکومت د اولس د اخستو طاقت اونه کتو چې اولس څومره ګراني برداشت کولی شي. د ادارې په وینا چې حکومت د غیر معمولي فیصلې لپاره نه د کابینې اجلاس روغوختو او نه یې پارلماني کمیټیانو نه تپوس کړو او نه یې څه وضاحت وکړو چې ولې په اولس د ګرانۍ دا بوج اچول کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف له پکار ده چې د دې معاملې د نوي سر نه جاج واخلي او اولس ته اسانتیاوې ورکولو سلاره دي رو سی چې عام تنت د مایوسۍ مخه نوي کم چې موجوده حکومت په اړه خرای او ختم لري. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر متعلقه چارواکو ته هدایت کړی دی چې د ملیریا مرض سي سنجیدګي سره واخیستې شي او دای هم وویل چې حکومت د صوبې نه پولیو او ډینګي مرض خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات کوي. ادارې مخکې لیکي چې د صحت محکمه عملی اقدامات غواړي. په خبر غونډه خار کې د پولیو کیسونه مخ ته راغلي دي کم چې ټولې صوبې له خطر ثابتې دي. ادارې زیاتوي چې ترهګرې، پولیو، ډینګي او ملیریا غوندې سنگینې مسلو او حالاتو نه د اولس پریشانېدل یو فطري امر دی چې د خاتمې لپاره انتظام او اقدامات کول د حکومت ذمہواری ده. ادارې وایي چې د بدقسمتۍ نه هر حکومت په دې سلسله کې ناکامه را روان دی او د موجوده حکومت صورتحال هم د دې نه زیات مختلف نه دی. ادارې اخیره کې لیکي چې تر څو پورې اولس او حکومتي ادارې دواړه په شریکه کار نه کوي، نو په مشکلاتو قابو موندل ناممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د انګریزي ژبې ورسوانی فاینانشل ټایمز په خپل مقاله کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې د سوي ملاقات خبره کړې ده. د ورسوانی په خبره دغه ملاقات په سمدستي توګه کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي، خو د امن په لړ کې دغه ملاقات کېدل یو ښه شروعات دی. بلخو امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د پخواني کمونیستي رژیم هغه چارواکي چې په زرګونو افغانان یې د کابل په پلچرخي زندان کې ژوندي تر بلډوزر ولاندې کړي و، د ولسمشر حامد کرزي په موجوده حکومت کې په لوړو څوکیو باندې ناست دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي به مجید بابر درته واوروي.
فاینانشل ټایم ورسپانه په خپل یو مقاله کې په نیویارک کې د پاکستان او د هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د هغه ملاقات خبره راغستې ده چې پکې د دغو ګوندیانو او ایټمي وسله لرونکو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دې اتفاق شوی دی چې د دغو هیوادونو ترمنځ د ډیرو مدونه د عملی ډزبندۍ د خلاف ورزو په اړه د پوځي چارواکو ترمنځ به ملاقات کیږي. ورسپانه لیکي چې منموهن سنگ او نواز شریف د ملاقات پر مهال په خپل مورنۍ ژبه پنجابۍ کې خبرې وکړي او د متنازع سیمې کشمیر سره په لاین اف کنټرول د دواړو هیوادونو د پوز لخوا د عملی ډزبندۍ د خلاف ورزونه پرته د امن خبرې هم وکړي. ورسپانه د ځینې هندي څېړونکو له خولې لیکي چې که پاکستان د هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کول غواړي، نو د هغې لپاره د نواز شریف نوي جمهوري حکومت او دغه هیواد پوځي اسټابلیشمنت له پکار دي چې د پاکستان خوره د هند پر ضد د سخت دریدو لخوا د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د دغه ملاقات نه مخکې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا پر مهال هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي وو چې په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو لوی مرکزونه په جنوبي آسیا کې د هند په ګاونډ پاکستان کې دي. ښاغلي منموهن سنگ په خپل وینا کې دا هم ویلي وو چې کچري نړۍ د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د نوې لړۍ شروعات غواړي، نو باید هغوی دي د پاکستان په خوره کې موجودې د ترهګرو لوی جالې د منځه یوسي. سیډونکي وایي چې که څه هم د نیویارک ملاقات به کومې سمدستي نتیجې رامنځته نه کړي، خو بیا هم که دغه دواړه هیوادونه د امن لپاره مخلص وي، نو د هغې لپاره بیړنۍ هڅې د وخت ضرورت دی. بلخوا امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د کمیونیست رژیم په دورې حکومت کې د کابل په پلچرخي زندان کې ګڼ شمېر ژوندو خلکو باندې بلډوزري ګرځول شوی وي او د خورو لاندې کړي وو. دغه جرم کې ککړو ځینې پخوانو سرتیرو ویلي وو چې هغه وخت داسې معلومېده لکه چې زلزله راغلې وي او ژوندي خلک د ورانو ودانونو د ځانونو خوندي کولو په موخه به هر منډې وهي. دېرش کاله پس د پخواني کمیونیست رژیم په واکمنۍ کې په کال 1922 او 1923 کې د هغو 5000 وژل شو، ځپل شو او نیول شو کسانو نمونه په ډاګه کړل شو. ورسپانه لیکي چې دا په افغانستان کې ډېره حساسه موضوع ده، ځکه چې د دغو وژنو د ذمهوارو پخوانو کمیونیست رژیم لوړپوړي چارواکي اوس په موجوده حکومت کې هم په ډېرو لوړو لوړو څوکو ناست دي. په هغو کې څوک په موجوده پوست کې دي او څوک په پولیس کې. کله چې د هغو پخوانو کمیونیستي رژیم چارواکو ته د دغو افغانانو د وژنې په جرم کې د سزا ورکولو خبره وشوه، نو د دې ځواب دا رامنځته شو چې نه، بلکې چې په تیرو دیرشو کالو کې چا هم د افغانانو په وینو لاسونه سر کړي باید سزا شي. خو چې د دغو وژل شوو کسانو فهرست د افغانستان په لرو بر کې خور شو او رسنو د دغه هیواد د ځوانانو او بوډاګانو د خولې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبرې خپرې کړي او بیا د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیشن مشره سیما سمر هم د ولس سره ودرېده، نو ولسمشر حامد کرزي د دغو وژل شوو کسانو لپاره د دوه ورځو د ویر اعلان وکړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې تر ډیره د ایران په اړه خبرې وکړې او لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو ونه غولیږي. نتنیاهو څرګنده کړه که چیرته اسرائیل یوازې هم پاتې سي، ایران به پرې نږدي چې ټمی وسله جوړه کړي. د اسرائیل د وزیر اعظم د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د اسرائیل سری اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو باید نړیواله ټولنه ونه غولیږي. بنیامین نتنیاهو د سیشن بی پورس په خپل وینا کې وویل حسن روحانی غواړي د نرمو خبرو په مرسته هغه بندیزونه لرې کړي چې نړیوالو پر ایران لګولې دي، خو دوی نه غواړي چې له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې په ایران کې اصلي پریکړه مذهبي مشر علی اکبر خامنه‌ای کوي او ولسمشران د هغه په خدمت کوي. د اسرائیل سری اعظم د ایران ولسمشر تورن کړ چې کله د ایران د ملي امنیت مسؤل و له هغو بریدونو خبر و چې په نړۍ کې د ایران په لاس پر یهودانو او لویدیځوالو کېدل. نتنیاهو زیاته کړه چې د ایران حکومت خپل سیاسي مخالفان ځپي او اعداموي او په نورو هیوادو کې بې ثباتي راولي. ده وویل چې د ښاغلي روحاني د روغې جوړې په خبرو اعتبار نشي کېدای، ځکه چې واقعیت بل ډول دی، خو که چیرته نړیوال تیر وتل اسرائیل به بیا هم د ځان او نورو دفاع په یوازې سر وکړي.
to get nuclear weapons.
زغوارم چې په دې برخه کې وضاحت وي چې اسرائیل به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. که چېرته اسرائیل تر فشار لاندې راشي چې یوازې شي، نو بیا به اسرائیل په یوازې د ایران په وړاندې ودریشي. خو تنها اسرائیل به پوهیږي چې د ډیرو نورو دفاع هم کوي.
Many, many others.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دې خبرو پاړه چې هوا د کله هم د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري، نتنیاهو وویل ایران لش تر لشه دوه ځلی په پټه اټومي فعالیتونه ترسره کړي دي، نو که یې هدف سوله ایز وي دا کار یې ولې پټاوه؟ د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره نتنیاهو بل دلیل د ایران د لرې واټن د توغندیو جوړېدل یاد کړل او څرګنده یې کړه چې د ایران خبره هغه وخت د منلو ده چې د یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي، غني شوي یورانیم بهر واستوي، تر مځکې لاندې تاسیسات له منځه یوسي او په عراق کې د درنو اوبو پروژه ودروي. په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیفی د نتنیاهو خبرې پارونکې وبللې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا په دې پیر کې تاسو ته د هارون بچا په غږ کې سندره اورو.
غرغرودا شور نادی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نادی خبر رسولم وو د غرغرودا شور نادی خبر رسولم وو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر رسولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر رسولم وو
هرن بچا په ژغ کې مو سندر اورید. از مو ژغ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لمړي سارنې خبرونه سلام پرتو خاطه تاسو غوښنه ولې دي.
په داسې حال کې چې د بنگلاديش عدالت هغو کسانو ته سزا ورولې دي چې په 1901 کال کې د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه ترسره کړي وه. نوي خپاره سوي دستاویزات وایي د امریکا د هغه وخت ولسمشر ریچرډ نیکسن او د هغه د ملي امنیت سلاکار هنري کیسنجر د پاکستاني جنرالانو شاته ولاړ وه. د دې مقالې نور تفصیل به عبدالحی کاکړ واورو.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي که څه هم د امریکا په ګډون د نړۍ یو هیواد هم چرته هم د عام وژنې مخنیوی نشي کولای، خو بیا یې هم پاکستان یو ډیر نږدې ملګری وو او د امریکا ورکړل سوې وسله او نور فوجي سازو سامان یې د خپلو خلکو خلاف استعمالولی. خو بیا هم ریچرډ نیکسن او هنری کیسنجر پر پاکستانی حکومت د دباو اچولو کوشش ونه کړی. د نیویارک ټایمز په خبره په کال 1901 کې د مارچ تر 15مې نیټې له مخه چې کوم حالات وو د هغه په رڼا کې ریچرډ نیکسن او هنری کیسنجر دواړو دا شعوري فیصله کړې وه چې د پاکستانی جنرالانو لخوا پر خپلو خلکو د ګولۍ چلولو په اړه به دوی ته هیڅ قسم خبرداری نه ورکوي. دوی پر دې خبر هم زور وار نه کړی چې پاکستانی جنرالانو ته ووایي چې د انتخاباتو د نتیجو احترام دی وکړي. ورسپانه وایي په دستاویز کې راغلي چې دوی دواړو پاکستانی جنرالانو ته خبرداری او نه هم یې ورباندې داسې شرطونه ولګول چې له مخې پاکستانی ولس له ظلمونو وژغورل سي. دستاویز پر مخ وایي نیکسن او هنری کیسنجر نه یوازې سیاسي هوډ نه درلودي، بلکې له چین سره په پټه د اړیکو جوړولو او د هند شوروي اتحاد پر لور جوکاو له وجې د پاکستان مرسته ترلاسه کوله. د نیویارک ټایمز خبره د وایټ هاوس ټیپ آن په دې حواله د نیکسن غوسه هم کړی ده. ورسپانوای آن د هغه وخت په مشرقي پاکستان کې د امریکا کونسل جنرال آرچر کی بلډ د مرګ ژوبلې په اړه یو تفصیلي رپورټ ورولېږلی، خو د دې سربېره هم ریچرډ نیکسن او هنری کیسنجر هیڅ خبرګون ونه شود. کله چې شاغل کی بلډ یو رسمي پیغام ورولېږلی چې دې ته د عام وژنې نوم ورکړي، نو دوی شاغلی بلډ له خپلې نوکرۍ لرې کړی. آن هنری کیسنجر په یو شخصي لیدنه کې شاغلی بلډ سپک کړی هم وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. عبدالحی کاکړ وو چې تاسو ته د بنگلاديش د عدالت لخوا و یو شمیر کسانو ته د جنگي جرمونو په تور کې د سزا د اورولو په اړه مقاله خبرول. اوس زو د افغانستان پر لور. تاجکستان له افغانستان سره د پولي پوجدو کې د اوږدې مودې په مخه روسي ځواکونه ځای په ځای کوي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سره باندې 1500 کیلومتره سرحد دی. د دغه پولي امنیت ته له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو په درشل کې تاجک چارواکي اندېښمن سوي دي او غواړي چې د دې سیمې امنیت د روسانو په مرسته ټینګ کړي. په دې اړه به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د تاجکستان پارلمان د افغانستان له پولي سره د روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. تاجک پارلمان ومنله چې روسي پوځیان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو تر 2024 کال پورې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په تاجکستان کې د اندېښنې زیاتې شوې دي چې راتلونکی کال له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره به بې امنۍ د تاجکستان لور ته خپرې شي. دغه مسله په تیر یو کال کې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادو په غونډو کې بیا څیړل شوې ده او د تاجکستان په ګډون د دغه تړون نور غړي روسیا، قرغزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د اندېښنه لري چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي او مشکوک ترورستان به د منځنۍ آسیا لور ته مخه کړي. نړیوالو ځواکونو بیا په افغانستان کې ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته به هم د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي او پرې به نشتي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترورستانو په پټنځای بدل شي. د تاجکستان دفاع وزیر پارلمان ته د سیشن بی پروز ویل په تاجکستان کې د اوږدې مودې په مخه د روسي ځواکونو د پاتېدو د تړون سربیره به روسیا تاجک ځواکونو ته وسلې ورکوي او د دوی افسران به روسي. د تاجکستان شاوخوا 1500 پوځي افسران اوس هم په روسیا کې زده کړې کوي او نږدې 4000 روسي عسکر د تاجکستان په مرکز دوشنبه او جنوبي ښارونو کولاب او قرغان تپه کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو کال مخکې موافقه کړې وه چې روسي ځواکونه په تاجکستان کې 9 کال نور هم پاتې شي، خو د دې موافقې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا وه چې د سېشنبه په ورځ پارلمان دا پریکړه تصویب کړه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اف ای خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي سمندري ځواکونو مشر دوه جرنالان د هغه پلټونو وروسته په دې تور دند پرې شډول تاړ کړي چې دوی د نړیوالو ځواکونو پر یو کیم د وسلوالو د بریټ په مخنیوي کې ناکامه شوی دي. په دې اړه نور تفصيل له فرخنده وزیر څخه اورو.
اے پی خبری ایجنس لکی په افغانستان کې د امریکایي سمندري ځواکونو مشر د تیر ګل پورس په دغه هیواد کې د ناتو په یو کیمپ تیر کال د وسلوالو د حمله په مخنیوي کې د ناکامه کېدو له وجې دوه جنرالان لری کړل. دا غیر معمولی فیصله د هغه پلټونو وروسته مخې تراغله چې پکې دا ویل شوی میجر جنرال چارلز او میجر جنرال ګریګ د ناتو په دغه کیمپ ته ممکنه وسلوالو برید د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه وو پورته کړي. امریکایي چارواکي وایي د ویتنام د جنگ ستو دا لومړی ځل دی چې دا فیصله مخې ته راغله. د افغانستان په جنوبی سیمه کې تیر کال په کیمپ بیشن د وسوال طالبانو په برید کې دوه عسكر وژل شوي وو. اته جوبل وو شپږ جنگي جازونه هم په دغه حمله کې تباه شوي. د سمندري ځواکونو مشر جیمز آموس په یو بیان کې ویلي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وټلو په تناظر کې باید د راپېښو چیلنجونو په اړه منصوبه بندي وشي او زیاتوي یو کمانډر باید د وخت پابند وي خپل کار زیات مهم ګڼي. جنرال جیمز آموس ته هم وایي د دغه دواړو جرنیلانو لری کېدل د پوز د یو مشر په حیث د لپاره تر ټولو ګرانه فیصله وه. هغه وایي لری کړل شوي جرنیلان د برتانیې د دغه پوځي کیمپ او دغلته د سامانونو د حفاظت او د وسوالو د حملې په شاکولو کې پاتې راغلي وو چې د دوی لری کول یوه ګرانه فیصله وه. خو زیاتوي باید د کار په دوران کې ذمہواري او احتساب هیر نه کړل شي چې دغه دواړه د یو کمانډر لپاره ډیر ضروری خبرې دي. د کیمپ بیشن په دغه حمله کې یو لیفټنټ کرنل او یو سکواډن کمانډر د وسوالو لخوا پر ډزو وژل شوی وو. جنرال آموس وایي د پوځي مشرانو ذمہواري جوړیږي چې د خپلو نورو عسکرو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره خپل ذمہواري په پوره ډول ترسره کړي. د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. غنی خیل د افغانستان د ننګرهار ولایت و سرحدي ولسوالۍ د چې د شنواري قوم بیلابیل خیلونه پکې پښژوند پکې کوي. څو کال وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د بدامنۍ لوجې په ودونو کې چا ساز او سرود نسوې ژغولې، خو اوس چې پکې امن دي نو خلک په خپل شادیو کې د کلیوالي موسیقي بندارونه جوړوي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د کلیوالي موسیقي په همدغه سیو بندار پیرسوي او یو راپور یې پرې تیار کړی دی چې په موسیقي سره پیلېږي.
د ټنګ ټکور دا مجلس د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ د شیرګړ کلی له یوې حجرې څخه راوځي چرته چې د خادی په مناسبت د کلیوالي موسیقۍ یو ډله له رباب منګي او باجی سره ورغلی ول. د موسیقۍ د دغه ډلې مشر چې باجی غږوله مشال راډیو ته وویل چې په کوم کلی کې چې امن وي هلته د خادی په مناسبت ورزي او د خپل پن مظاهره کوي.
معلوم شته کلا د ګردې غوسه سیدن کې نندل تا غنیخیلو ته راغلی او پروګرام ته ډیره خلک د ډیر خلک دی په کوم سره رباب نواز دی فضل کو استاد او منګي نواز هم خان مون د کله ولوسونو کې زو په شوکانه پروګرام کو شوکان نازي غزل هم پکې وي شاربيات هم پکې وي دغه هر رقم دغه پکې وي.
د موسیقۍ د دغه ډلې رباب غغون کې چې لبا جمار سره به سندري هم بدرګه کولی وای چې کله هم پروګرام ولري نو د لنډی کوتل نور تزان را رسوي.
دغه جی فضل حق نامه ده د لنډی کوتل ما دا مانډي والان دی اوسې شوکانه پروګرام کو مشکرم دو زنګ یو خاص شخصي پروګرام نو ما را غواړي زول را زمان د خیر د اوسره ویلي او موږ هم شوکانه شوکانه قدر زیر زیات کیږي.
د ټنګ ټکور د موسیقۍ یو تنمینوال چې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ څخه وربلل شوی وو وای چې په خوای د ټنګ ټکور پروګرامونه لیدلی او اوس چې یو ځل به ویني تیر وختونه ورپزړه کوي.
زمانو رحم الله ارمانی دې د خوګیانو زه غنی خیلو ته خوشحالي واغې د فرغلی چې چیر ته منی ته خوشحالي خو زمونږ د پښتني روایتونه ډیرو دی وجرو کوم هغه هغه نو دا روایتونه بیرته تازه کیږي وسره مونږ خو په دې ډیر خوشحاله یو چې دغه سیمه کې امن دی. نو زمونږ خو سوال دی چې په ټولو پښتونخوا کې د الله پاک دغه سیمه راولي چې د پښتنو هغه ډیرې او حجرې ژوندۍ
د شیرګړ کلی یو تن زلمی وایي چې په خوای په کلی کې د بدمنۍ له امله د موسیقۍ پروګرامونه نشول جوړولی خو اوس چې په کلی کې امن دی په خادیو کې خلک د ټنګ ټکور مجلسونه جوړوي.
زما نوم استاد محمد یوسف دی د شینوار د شیرګړ کلی اوسیدونکو. زمونږ داسې 12-13 کاله کېږي د پاکستان نه راغلي نو مخکې زمونږ کې ودونه کېده خو داسې شوقیانو نه سیلونه او نه رباب منګي او چا په واده کې کړی او سوړ ودونه و تیرېده به و شکر دی دوکال دو کې
د ټنګ ټکور په دې محفل کې یو شمیر کلیوالو شوقیانو هم خپل زړونه تش کړل چې د یو تن د غږ نمونه یې درته وړاندې کوو. د ټنګ ټکور دغه بندر چې لتیر ماسخوتن څخه پیل شوی وو د شپې تر سلورم پر پوري دوام وکړ چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلی مشرانو او ماشومانو هم ګډون کړی وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه خپرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خپرونه کې اوریدل مه هیروي.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري د مشال رادیو د لومړی سارنی خپرونه سلام پښتونخوا په پای کې د برېښنا امیل په ځخ کې دغه سندره واوري.
Oh,